په افغانستان کې سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هېواد یې په تېر یو کال کې د سولې په لوري یو نوی باب پرانیستی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هېوادونو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وایي حکومت له خپلو زیرمو بازار ته د اومه تیلو د عرضه کولو پر مسلې غور نه کوي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هېواد یې په تېر یو کال کې د سولې پر لوري یو نوی باب پرانیستی او د نړۍ له مشرانو هم غواړي چې له هېواد یې د تاوتریخوالي د ټغر د ټولېدو په دغه نوي پړاو کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله د روان کال په جون کې په موقتي اوربند کې د طالبانو د برخه اخیستو په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې افغانان هیچ چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ییزې رغند همکارۍ د رول په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه دریس کې دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی ششی میزان یعنی
بروز انتخاباتی مبارزو رسمی اعلان که و دی جمعه پا ورځ دی تل پشپږمه با پیل شي او تر 15 منیټې به دوام وکړي. دا کمپاین به تر 2500 د ډیرو کاندیدانو له لوري ترسره شي او بیا 2 ورځې د سکوت دی او تر هغې وروسته به د تل په 28مه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره جلا جلا غونډې درلودې. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاکارانو 6 ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل تر دې دوه اړخیزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یو ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره یې لوبه مساوي کړه فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی و. دا لوبې د سپتمبر په 15مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هېوادونو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له 2 تر 4 میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل د صدر اعظم دریز دا دی چې فلسطین په نوم هېواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هېواد په توګه په رسمیت وپېژني. د اسرائیلي رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونۍ کتنې وروسته وویل د ډونالډ ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی ریښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دي خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنګاپور کې لومړنۍ بېساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه بل اټمی وسلو څخه پاک کړی. ترامپ له دې کتنې وروسته وویل چې دا یې هیله مند دی چې د دې کار نتیجه په څو میاشتو کې وویني. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې میاشت پیونګ یانګ ته ولاړ شي. پومپیو به په دې سفر کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د امریکا د انرژي وزیر وای حکومت خپل زیرمو بازار ته د اومتیلو د ارزښت کولو پر مسلې غور نه کوي چې په نومبر میاشت کې پر ایران د بندیزونو له جاری کېدو سره د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. ریک پیری چې پرون په واشنگتن کې خبرلان ته څرګندونې کولې وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کېږي بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او هغه به لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصین له څو میاشتو راهیسې وړاندوینې کوي چې د ډونالډ ترامپ اداره به د تیلو د بیو د لوړېدو د مخنیوي د یوې هڅې په توګه په تېره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نېټې انتخابات ټاکونکي ذکر دي چې په نتیجه کې به معلومه شي چې آیا د ترامپ جمهوري غوښتونکي ګوند به وکولی شي پر کانګرس خپل کنټرول وساتي. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په می میاشت کې ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران اقتصادي بندیزونه بیرته ولګول. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل ک دا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ول د خبرونه ډیره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم د افغانستان په اړه پر یوې مهمه موضوع راپور لرو. د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د وروستیو څرګندونو چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې او دغه راز د کرکټ د 19 کلونو د لوبډلې له روزونکي سره مو هم مرکه کړې. خو راځو لومړی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د حکومت د اجرایه رئیس د تېرې ورځې د وینا موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو وبخې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دې یا له خپلې خاورې وباسي یا دې محاکمه کړي. عبدالله دغه راز په عین حال کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو هم ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخ ته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم باید پکې خوندې شي. د عبدالله د تیری ورځی دی وینا د مهمو ټکو تفصیل د احمد شبر پرپورت کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو دریاویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیری کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی، خو موږ د سیمې او ورهاخوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غویي په میاشت کې د پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وې. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کېږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي. خو د وویل چې لا سراوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسی شو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی بخواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او وی ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د ځینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري. اوس به هم له ملالۍ بشیر نه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه په وروستیو ګڼو کې څه لیکلي دي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکیانو وژل کېدو ته کتلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو شمیر حملو کې د افغانانو د تلفاتو زیاتوالي په ملګرو ملتونو کې د خطر زنګ وهلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یا یوناما په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو لوري غوښتي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو د خوندیتوب د ژمنې سره سم عمل وکړي او ملکیان خوندي پرېږدي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې پر ملکیانو حملې کړي چې په اړه یې ملګرو ملتونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځایي اوسېدونکو او د هغوی د استازیو په وینا د کاپیسا او وردک ولایت په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې 15 کسان وژل سوي دي. یوناما ویلي چې د طالبانو پر وړاندې په همدغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو هوایي حملې کړي دي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې افغان ځواکونو کړي که امریکایي ځواکونو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې ویاندې دیبورا ریچارډسن ویلي چې دوی د حملو په اړه ټول معلومات ارزوي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 353 ملکیانو مرګ ژوبله د هوایي حملو په نتیجه کې ثبت سوې ده چې 149 کسان یې وژل سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونو ملکیان د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې وژل سوي دي چې د دوو تلفاتو لوی شمیر د سخت دریځو د حملو او پاتې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته سوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې پر هوایي قواو متکي دي، په افغانستان کې د ملکیانو تلفات زیات سوي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان ځواکونه په تر شلو زیاتو ولایتونو کې له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي او هغوی طالبانو د نورو سخت تر دې ډالو ته د ماتي ورکولو لپاره هوایي حمله زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې ډیری حمله امریکایي ځواکونه کوي، خو افغان هوایي قواوې هم داسې حمله کوي. په مقاله کې راغلي په تیر اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو هر ورځ تر شلو زیاتې حمله کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د هوایي حملو د زیاتوالي لکبله د ملکیانو د تلفاتو احتمال هم زیات شوی دی. ورځپاڼه استدلال کوي چې افغان او امریکایي ځواکونه یو ځای د داس پیښو په اړه ارزونه او مطالعه کوي، خو ډېره ستونزمنه ده چې مشخصه سي کومه هوایي حمله چا کړې ده. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو شمیرو ته کتلي او لیکلي دي چې هوایي حمله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 0% مسؤلي دي او د پخوا په پرتله په تلفاتو کې 50% زیاتوالی شي.
ازادي راډیو اوري. او مخکې لدې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د کرکټ موضوع ته راځو. افغانستان د آسیا کپ سیالیو کې دوی وګټلې، دوی وبایللې، خو یوه له هند سره مساوي کړه. اسمت سروان د افغانستان د لوبډلې د سیالیو د غښتلو او کمزور برخو په اړه د 19 د لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي، په آسیا کپ سیالیو کې د افغان ټیم د لوبو په اړه وویل.
دا به ووایم چې څومره چې د مونږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه او بیا د آسیا په سطحه باندې هغه پیاوړو لوبډلو په خلاف باندې، تر دې مونږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې. یعنی یو وخت کې به چې دغو لوبډلو سره به چې مونږ میچونه کول چېرته په کال کې، یا داسې یو ځای کې به مونږ یو یوه یا دوه لوبې ورسره برابر شولې. خوشبختانه تقریبا مونږ دلته 15 لوبې وکړلې او د یو روزونکي په صفت به زه دا ووایم چې د مونږ د سریلنکا او د بنګلادیش په خلاف باندې د ګټلو توقع وه، خو دومره د یو طرفه د ګټلو توقع مونږ نه وه چې دوه دواړه ټیمونه به دومره په اسانۍ سره مونږ ماتو. یعنی د موږ ښه یو اکسرې وسوله، نو انشاءالله په راتلونکي کې به د موږ د لوبغاړو مورال ورسره ډېر ښه. یو وخت کې به موږ ته دغه نمونه ډېر غټ ښکارېدل چې پاکستان سره میچ ده، نو د ما په فکر باندې یو بهترین ټورنمنت او دومره د توکو خلاف منګل د خلو به وکړل.
بله، په اول پړاو کې افغانانو ډیر شلو به وکړ. تاسو اشاره وکړه سریلانکا ته په یو دی وی او بنگلاديش ته په یو سلو شپږ دیرش منډو ماته ورته، نو په دوهم